سلامونه وخت په افغانستان کې له غرمې مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاست وایم وړاندې ازادي راډیوي مجله لرو خو تر هغه مخکې خبرونه او راپورونه پیل په خبرونو کوو په مزار شریف ښار کې تیر ماښام د سپرلیو په دوو موټرونو کې چاودنې وشوې چې له کابل الکتر لګه نه تنه وژل شوې دي په دې چاودنو کې چې ویل کېږي قربانیانې شیعهګان دي دیارلس تنه نور ژوبل شوي هم دي د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې په مزار شریف کې د امنیي قمندانۍ ویاندوی محمد آصف وزیری وایي چاودنې په هغو مسافروونکو موټرو کې شوي چې په شیعهګانو پورې تړاو لري تیره اونۍ هم په مزار شریف ښار کې د شیعهګانو په یو لوی او جامع جومات کې چاودنې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله تر دې دمه د مزار شریف د تیر ماښام د چاودنو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی خو تر دې مخکې پر شیعهګانو د اکثرو بریدونو مسؤلیت داعش سخت دریزې ډلې منلی دی د طالبانو د حکومت د ښار جوړونې وزارت پرون له یو چینایي شرکت سره د کابل د سبز ولسوالۍ په پیروزي ښارګوټي کې د صنعتي پارک د جوړولو موافقه لاسلیک کړه د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې صنعتي پارک کې به د بیجنګ ننګرهار د تولیدي او تعمیراتي شرکت له لوري د پیروزي ښارګوټي په ختیځه برخه کې یو نیم سل فابریکې جوړې شي په خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې پر دې پروژې به 214 میلیونه ډالره ولګول شي او څه باندې دیارلس زره تنو ته به پکې دایمي او دیر زره نورو ته به په غیر مستقیم ډول د کار فرصت برابر شي د سعودي عربستان د ملک سلمان خیریه مرکز د کابل ولایت په چهار اسیاب ولسوالۍ کې 1500 کورنۍ ته خوراکي مواد وویشل د سعودي عربستان د ریاد ورځپاڼې د راپور له مخې د مرستې د روژې په مناسبت په 2022 کال کې د مرستو د پروژې په لړ کې وویشل شوه د دې پروژې پر اساس به د سعودي عربستان له لوري 1600 کورنیو ته مرستې ورکول کیږي د امریکا ولسمشر جیو بایدن به د اوکراین د ملاتړ لپاره له کانګرس څخه د 3.3 میلیارد ډالرو د تصویبیدو غوښتنه وکړي بایدن وویل دا پیسې اوکراین ته د خپلې خپلواکۍ د جګړې په خاطر ضروري دي بایدن چې په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره غږېده زیاته کړه موږ دې لایحې ته اړتیا لرو موږ باید دا کار وکړو د دې جګړې لګښت کم نه دی خو یرغل ته شاړول به لا ګرانه تمام شي او د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي ناټو چمتو ده چې د روسیې خلاف په جګړه کې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې ستولتنبرګ پرون په بروسل کې یوې غونډې ته وویل ناټو باید د اوږدې مودې لپاره چمتو اوسي دا احتمال شته چې دا جګړه میاشتې میاشتې او کلونه دوام وکړي د دا هم وویل چې ناټو به د اوکراین د شوروي د دورې د زړو وسلو ځای په نویو لویدیځو وسلو ډک کړي امریکایي چارواکي ویلي په افغانستان کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې پرې ایښي دي دا خبره د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان په یو نوي راپور کې راغلې ده د راپور په اساس کله چې تیر کال امریکایي ځواکونه اګست په دیرشمه له افغانستانه ووتل د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې په دغه هیواد کې پرېښودې د راپور په اساس د هغه وسلې دي چې د تیرو 14 کلونو په ترڅ کې متحد ایالتونو افغانستان ته لیږدولې وې په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته
CNN خبری څنګه د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړ چې د طالبانو تر واکلاندې افغانستان کې واشنگتن د دې وسلو د ایستلو یا لمن جوړولو لپاره څه پلان نه لري د CNN د راپور له مخې د متحده ایالاتونو دفاع وزارت له 2015 د 2020 کال د اگست تر میاشتې د 3 میلیارد او 800 میلیونه ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو ته ورکړي وو چې د دې تجهیزاتو له ډلې پروسه شکال د اگست په دیرشمه له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د 2 میلیارد او 12 میلیونه ډالرو په ارزښت وسلې په افغانستان کې پاتې شوې د امریکا د دفاع وزارت د راپور له مخې په دې تجهیزاتو کې الوتکې پوځي وسایط وسلی مخابراتی تجهیزات او بل شمیر نور وسایل په دې راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی دی راغلی دی چې له متحده ایالاتونو څخه په افغانستان کې اکثر پاتې وسلی د امریکا د دفاع وزارت له لوري ساتنې ته اړتیا لري په کابل کې د جمهوری نظام تر سقوط مخکې د امریکا د دفاع وزارت تخصصي قراردادیانو په دې برخه کې مرسته کوله د راپور په یو بل برخه کې راغلی دی چې په افغانستان کې د امریکا د پریښو الوتکو ارزښت څه باندې 930 میلیونه ډالرو ته رسیدلی شي ویل کیږي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو مخکې د امریکا دفاع وزارت افغانستان ته اته وی الوتکه ورکړې وي او دا الوتکه په کابل کې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې پریښودې
و موردل چې امریکایي چارواکو ویلي د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې په افغانستان کې پرېښي دي. د دغو وسلو د اهمیت او د ترهګرو ډلو لاسته دغو وسلو د ورتلو د اندېښنې په اړه عصمت څاروان د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویاند جنرال دولت وزیري سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې دغه وسلې څومره مهمې وي.
په دې کې شک نشته دی چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان وسلوال پوځ ته ډېرې وسلې ورکړې وي. دقیق قیمت یې زه نشم ویلی چې 2 میلیارده یا د دې نه کم یا زیات، مګر د 2,40,000 اردو لپاره یا وسلوال پوځ لپاره زه فکر کوم چې په همدې قیمت به وسلې وي، ځکه چې په آخرو کې د پولیساتو ځواکونو او د ټولو شمیره د اردو 2,40,000 تنو ته رسېدلې وه. نو د دې لپاره سپکې وسلې، درنې وسلې، هلیکوپترې، الوتکې، ټانګ زری پوشونه او د کاش په استخباراتو وسایلو وسایط او په څنګ کې د انجینري وسایط ډېر قیمت بها وسایط و. دا ټول که حساب کو زه فکر کوم چې د ډیرو پیسو وسایل و. او دا وسلې د طالبانو لاسته په رښتیا ورغلي دي، ځکه طالبان په 2 ورځو کې ټول افغانستان ونیو، چا ورسره جګړه ونه کړه، هیڅ وسلې خراب نه شوې، ټولې د دوی لاسته ورغلي دي.
جنرال صاحب، د دغو وسلو په منځ کې مهمې کومې دي؟
نو په دغو وسلو کې زما په عقیده باندې مهمې وسلې د انجینري وسلې وي، د کشف استخبارات وسلې وي، او د بلاک هاک هلیکوپترې وي، یا د روسیې د می 12 هلیکوپترې وي، می 15 هلیکوپترې وي، ګرچې هغه خراب شوې وي خو که ترمیم شي هغه هم ښې هلیکوپترې دي. بل 15 د هغه سوپر توکانو والو تکې وی چې هغه قیمت په هادي. نو په دې اساس باندې زویل شمه چې د ډیرو پیسو وسلې په افغانستان کې پاتې شوې دي او هغه د طالبانو سره دي او طالبان د هغوی نه استفاده کوي. او زه په دې عقیده یم چې د مخکې دورې په شکل به طالبان دا ځل دا وسلې ځای نه کړي، ټولې به وساتي، ځکه دوی اردو ته ضرورت لري، امنیت ته ضرورت لري، حمایت ته ضرورت لري، او خپلو وسلوالو کسانو ته وسلو ته ضرورت لري.
څومره خطر شته چې دا وسلې د داعش په شان ډلو لاسته ورشي؟
چې د داعش لاسته لویږي که نه لویږي، زه فکر کوم چې داعش لاسته ځکه نه لویږي چې طالبان د داعش سره ملګري نه دي، د داعش سره جګړه کوي، د داعش سره دښمني لري. ټول وخت کې که چیرې د دوی قدرت ورسیږي، د داعش جرلې وباسي، د افغانستان نه ورکوي.
د افغان پخوانی پوز ویان جنرال دولت وزیری و چې د امریکایي چارواکو د څرګندونو او دا چې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې په افغانستان کې پرېښې دي، په دې اړه باندې خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک.
خبر او له خبر ورهاخوا
ازادي راډیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
له تاسو سره وو او یو به
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست د هغه افغاني الاصل امریکایي پوځي سره لیدلی دی چې د طالبانو په اسارت کې وو او تازه له بنده خوشی شوی دی. توماس ویست نن په یو ټویټ کې ویلی دی چې خوشاله دی له صفی الله رؤوف سره لیدلی دی. صفی الله رؤوف د امریکا د سمندري ځواکونو احتیاط غړی وو چې په کابل کې له خیریه ټولنې سره هم کار کوو او تر دسمبر میاشت پورې د طالبانو په قید کې وو. افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په خپل ټویټ کې زیاته کړې ده چې صفی الله رؤوف اوس په کور کې دی او له خپلو ملګرو او کورنۍ سره دی. هغه ویلي دي چې همدارنګه د صفی الله رؤوف او د هغه د ورور انیس خلیل په خوشی کېدو کې د طالبانو رول هم د یادولو وړ دی. د یادونې ده چې صفی الله رؤوف د امریکا د سمندري ځواکونو احتیاط غړی تر دسمبر پورې د 2 اونیو لپاره د طالبانو په قید کې وو چې بالاخره د اپریل په لومړیو کې لومړی خطر او بیا له هغه ځایه امریکا ته ورسول شو.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولیږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راواستوئ دا شمیره درسره ثبت کړئ 00 420 12 42 41
د هغې چینایي کمپنۍ غړي په کابل کې دي چې د مس عیناک قرارداد یې د افغانستان له پخواني حکومت سره کړی و د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویاندوی وایي د دغه وزارت سرپرست وزیر له چینایي کمپنۍ څخه غوښتي چې پر دغه کان کار پیل کړي طالبان هیله لري چې پر دې کان د کار پیلیدا به دوی ته د عوایدو تر څنګ ډیرو خلکو ته د کار فرصت برابر کړي عصمت څاروان او نور جزئیات
په داسې حال کې چې راپورونه وایي طالبانو د قانون استخراج ته زور ورکړی او له دې درکه د خپلو عوایدو د زیاتولو هڅه کوي د طالبانو حکومت له چینایي شرکتونو سره د مس عینک قرارداد له سره وڅېړه او هغې تایید کړه د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویندوی مفتی برهان تیرش په ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د اسلامي امارت کابینې د قانون وزارت ته دنده وسپارل چې د مس عینک قرارداد له سره وارسوي او کله اسلامي او افغاني ارزښتونو خلاف نه وو د دغه قرارداد د عملی کولو لپاره ګامونه واخلي
کله چې قرارداد ماده په ماده وکتل سلو د معدن پټرولیم وزارت در رهبری له طرفه څخه بالکل په قرارداد کې مداسې څه پیدا نکړل نو لہذا موږ قرارداد ته ژمن پاته سلو او درې ویډیوي کانفرنسونه موږ سره وکړل او بیا شیخ صاحب چین ته ولاړی په چین کې د قرارداد د میساینک یا د ایم جی ایم د کمپنی د مشرتابه سره ولیدل او بیا دوی د لیک کابل ته رااله اوس هم په الحال چې زه د تاسو سره مجلس کوم د میساینک قرارداد یا د ایم جی ایم کمپنی مشرتابه هغه په کابل کې فزیکی شتون لري
د مس عینک کان قرارداد په خوانی حکومت په 2001 میلادي کال کې د چین له ام سی سی کمپنۍ سره نسبتا په شو شرایطو لاسلیک کړی وو چې پر اساس دې کمپنۍ منلې و افغانستان ته به د کال له 250 میلیونه تر 300 میلیون ډالرو عاید د ورکولو ترڅنګ برېښنا کوټ او ریلار جوړوي شغلی برهان دا هم تایید کړ چې د طالبانو حکومت د متوسطو قانونو استخراج ته زور ورکړي او اوس د په وینا یو سلو شپږ څلوېخ متوسط قانونو استخراجي شي چې لکه بلې د دولت عواید زیات شي ویدي دا په داسې حال کې چې د قانونو ځینې متخصصان وایي ډیر قانونه په غیر فني ډول کیندل کیږي چې لکه بلې ضایعات ډیر دي
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل د هغه بلوڅ محصل د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې په کراچۍ ښار کې پر چینایانو له ځانمرګي برید وروسته نیول شوی او د برخلیک په اړه معلومات نشته ادعا کېږي چې د یوې بلوڅې ښځې له لوري له انتحاري برید وروسته په کراچۍ کې یو شمېر کسان په دې خاطر نیول شوي چې په خټه بلوڅ دي په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته
د بخښنې نړیوال سازمان پرون پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې پر پاکستانی چارواکو ژغ کوي چې د بلوڅ محصل بیبګر امداد په اړه دی ووایي چې چیرې دی او که دوی نیولې وي نو سمدستي دې خوشی کړي او یادی محکمې ته وړاندې کړي د بخښنې نړیوال سازمان همداراز ویلي چې بیبګر نیول شوی وي د عادلانه محاکمې حق لري راپورونه وایي چې بیبګر په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون محصل دی او د چهارشنبه په ورځ هغه مهال د دریو موټر سپرو له لوري ونیول شو چې د لاهور په پنجاب پوهنتون کې د خپلوانو لیدو ته تللی وو د پنجاب پوهنتون یو ویندوی د بیبګر نیونه تایید کړي او ویلي چې استخباراتي ادارو له پوهنتون څخه بیولې دی خو امنیتي او استخباراتي ادارو د نوموړي د نیولو په اړه څه نه دی ویلي په پاکستان کې بلوڅو او پښتنو اقلیتونو په ځلونو ادعا کوي چې د استخباراتو له لوري د دوی خلک دی ولکېږي او مړ ژوندۍ نه معلوم شي. په پاکستان کې د بلوچ محصلانو فدراسیون ویلي چې د دوی یو شمیر نور کسان هم نیول شوي، خو چارواکو تر اوسه پورې رسمن د چا د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. بیګبر امداد وروسته له دې ونیول شو چې په کراچۍ پوهنتون کې د کنفیسیوس انسټیټیوټ درې استادان په انتحاري حمله کې ووژل شول. د دې برید مسؤلیت د بلوچستان بیلتون غوښتونکي ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ یا د بلوچانو د آزادۍ جبهې په غاړه واخیست او وی ویل چې دا برید یوې ښځې چې شاري بلوچ نومیده کړی دی. د پیښې په ټولنیزو رسنیو کې ډیر بحثونه پارولی دي، خو د بلوچو محصلانو ټولنې ویلي چې د پاکستان په پوهنتونونو کې په دې پلمه د بلوچو محصلانو ځورول نوې خبره نه ده، بلکې تر دې مخکې هم ځورول کېدل. پرون بلوچو محصلانو د لاهور په پنجاب پوهنتون کې په دې خاطر احتجاج کاوه، خو اجازه ورنه کړل شوه.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله واګ در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
واربشو غزنی ته حالت د افغانی سری میاشتې ټولنې لخوا پر 380 کورنیو باندې مرستې ویشل شوې دي.
په غزنی کې د پنځشنبه په ورځ د افغانی سری میاشتې ټولنې له لوري د دغه ولایت په مرکز او شاوخوا سیمو کې له 380 کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وسوه. د یادې ټولنې چارواکي وایي دغه مرستې د ترکیې هیواد د خلکو له لوري چمتو سوې وې. د افغانی سری میاشتې ټولنې د مرکزي سویل لویدیځ زون استازي او د حوادثو سیمه ییز لوی مدیر عبدالمستعان رحمانی ازادۍ راډیو ته وویل په دغه مرستو کې شپږ قلمه توکي شامل دي. نوموړی زیاتوي د دغه کورنیو سروې په خوا تر سره سوې وه.
نن چې تاسو د صحنې شاهد یاستی، البته د غزنی د مرکز مختلفو سیمو 380 کورنیو ته نن دلته توضیح لرو چې د ترکیې هیواد د خلکو لخوا چمتو شوي دي، چې پکې هغه کې 50 کیلو اوړه، 10 لیټره غوړي، 1 کیلو مکرونی، 2 کیلو تر میده وړه، روب، مالګه پکې شامل دي.
بل لور ته بیا هغه کسان چې دغه مرستې ترلاسه کړي خوشاله دي، خو وایي باید نور مرستې هم ورسره وسي. دوی وایي غزنی هغه ولایت دی چې ډیری اوسیدونکي سختو جګړو او وچکالیو ځپلې دي.
زه کریم الله دی ورزو د کلی رئیس مې زه تشکر کوم د سره میاشتې د خونې چې د ترکیې له هیواد نه مننه کوو چې د اردو د کلی ته درسو بیوازل خلک ته مرستې ننو. دا خلک ډیر زبر سوی دی په جنگو کې، خوش سالم هم ده. نورم تاسو کوشش وکړئ که چیرې به دا خلک سره کومک وسید.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له راتک سره په غزنی ولایت کې له زرګونو بېوزلو او اړمنو کورنیو سره د بیلابیلو موسسو له لورې خوراکي او غیر خوراکي توکي مرستې سوې دي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپتولای سي. شمېره دا ده 00422122114115. شمېره بیا وایم 00422122114115.
اوس هم ازادي رادیوي مجله خبريږي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې نقیب احمد عزیزی د ادبی فنونو د بحث په لړ کې د بدی پاړه راتغږيږي.
بدی نوې شته وای او د بدی هدف دا دی چې دغه خبره لزړه حتی شکل یې مرنوي کې او په معنا کې نو سبب وکړي.
د یاسین ګنجان شعرونه او خبرې هم در اورو.
بدرنګي ډیر شو انجان نور بس تک نه از غیری بول د وطن ګلان کرو نور مونږ
دا چې په کندهار کې د کتابونو بازار څنګه دی په دې اړه راپور لرو.
مخکې وختونو کې که مطالعه سخته وه، د مطالعه اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت که مطالعه سره سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته.
د خپرونې په پیل کې د اونۍ فرهنګي خبرونه در اورو.
دا غخان بنسټ فرهنګي څنګه وای په افغانستان کې به د تاریخي آبدو او آثارو د رغونې چارې به تپیل کړي. د یاد بنسټ مسؤلانو د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت له چارواکو سره په ناسته کې ویلي دي چې دا بنسټ چمتو دی د افغانستان تاریخي آبدی او آثار ورغوي. دا غخان بنسټ د فرهنګي څنګ رئیس اجمل میوندی ویلي چې د ګوهرشاد جام مینار، بالاحصار او ځینو نورو فرهنګي میراثونو د بیا رغونې په برخه کې به همکاري وکړي. د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ مشر وای ډیر ژر به په پرتګال کې یو لوی کنسرت جوړ کړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد ناصر سرمست ویلي چې زده کوونکي په پرتګال کې ځای په ځای شوي او خپلې زده کړې بیا پیل کړې دي. ښاغلی سرمست یادوي پرتګالي ځوانان به هم را بولي چې له دوی سره په ګډه په دې کنسرت کې موسیقي وړاندې کړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د طالبانو له راتګ سره وتړل شو او زده کوونکي پرتګال هیواد ته انتقال شول. په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خبریالانو نیولو او بندي کولو لړۍ اندېښنې ډېرې کړې. د اندېښنې وروسته له هغې څرګندېږي چې طالبانو په کندهار، هرات او غور ولایتونو کې څو خبریالان زنداني کړل چې ځینې لا هم د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په غور کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې غړی غلام ربانی هدفمند تېره اونۍ په داسې حال کې چې په خپل کاري دفتر کې په کار بوخت و او د یو بل سیمه ییز خبریال ګل احمد خسرو سره یو ځای د طالبانو له لوري ونیول شو، خو ښاغلی خسرو تر دوه ساعته وروسته خوشي شوی، خو هدفمند هم د طالبانو په زندان کې دی. له دې وړاندې په کندهار کې یو سیمه ییز خبریال بسم الله وطن دوست او درې همکارانی او په هرات کې سیمه ییز خبریال خالد قادری نیول شوی وو، خو وطن دوست د پنجشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته ویل چې لس ورځنی بند وروسته خوشي شوی دی. د طالبانو د حکومت وای اندویان که څه هم وایي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو د دوی له لوري د خبریالانو د نیولو او زنداني کولو لړۍ د خبریالانو اندېښنې ډېرې کړې دي.
پاتی رخ پرونو کې مو لمړی د ادبی فنونو، ورپسې د فصاحت او بلاغت، او دا ونې د بدی پاړه خبرې کوو. بدی د ادبیاتو په دنیا کې څنګه تعریفېږي؟ د بدی لفظي او مانوي ښکلاوې کومې دي؟ په دې اړه مو له نقیب احمد عزیزي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عزیز صاحب، بدی عربی کلمه ده او نوې څه ته وایي، خو کرا شو ادبیاتو ته په دې حوزه کې بدی څنګه تعریفېږي؟
څنګه ستاسو وویل، بدی عربی کلمه ده او لفظا نوې شي ته وایي یا نوه ته وایي، او په عین حال کې په اصطلاحي لحاظ د بلاغت درېمه برخه عمده علم ده چې د نثر او شعر د لفظي او معنوي ښکلا سبب ګرځي. بدی په دوه عمده برخو باندې تقسیم شوی ده، چې ځینې لفظي ښکلاوې بولي او ځینې معنوي ښکلاوې بولي. نو بدی په ټوله کې د نثر او شعر د معنوي او لفظي ښکلا سبب ګرځي او په کلام کې د نوښت سبب ګرځي. نوښت دا دی چې خبره په داسې ډول وسي که نثر وي که شعر وي، چې هغه له عادي خبرو بېله وي او کله چې دغه ډول له عادي یا نارمل حالته په کلام کې انحراف ایجاد سي، نو د نوښت او خوند سبب ګرځي. کله چې یو کلام له عادي خبرو بیل شو، دا طبعا نو یو بلاغي غرض به تر شا وي، او هغه بلاغي غرض د لوستونکي یا اوریدونکي پر عواطفو او احساساتو تر هغه کلام بیل اغیز کوي چې په هغه کې دغه مسایل نه وي.
تاسو د بدی د لفظي صنایو یا ښکلاو یادونه وکړه، د بدی لفظي صنایي یا ښکلاوې کومې دي؟
لفظي ښکلا دې ته وایي چې ولیکل شي،
چې موږ مثلا په کاغذ ولیکو او په سترګو باندې هم معلومه سي دغه کلمې او دغه کلمې یو له بل سره داسې پیل شوي یا داسې راغلي دي چې ښکلا یې پنځولې ده. موږ په د بدی په لفظي صنعتونو کې درې عمده صنعتونه سي لفظي ښکلاوي ورته وایي یا لفظي ښکلا ځینې ایجادي هغه یادولای شو. یو تجنیس دی چې خپل ډېر ډولونه لري، دویم اقتباس دی او درېیم سجاده. اوس نو تجنیس دا دی چې کلمې هغه د تورو یا د حروفو ورتواله یا تکرار ولري، لکه اوس په د موږ تاسو د بدی په کتابونو کې چې مثالونه راغلي دي، هغه یو شعر به مو په یاد وي، ډیری په نصاب کې هم شامل و، د پیر محمد کاکړ کوم غزل و، هغه ورځ چې د لربا کا دا انعام عام. اوس په انعام کې او د عام په کلمه کې دا سجاده او کلسي دغسې کلمې په الفاظو کې نږدېوالی سره ولري، د لوستونکو توجه جلبوي او دا لفظي صنعت ده. د بدیع برخه ده. په قرآن کریم کې هم تر ډېره زیاته حده بدیعي لفظي صنعتونو هم یعنی مثالونه راوړلی شو. د کاروان صاحب یو شعر دی، ما مخکې فکر کوم په یو بحث کې مثال ورکو، وایي غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چونچونکو، غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چونچونکو، راځئ چې غچ واخلو چا وژلې چې نارونه. اول خو دغه د چې زیات تکرار په دې شعر کې یو ناآشنا موسیقیت پېښ کړی دی. ناآشنا په دې دی چې که څوک په یو لحاظ آشنا موسیقیت هم ورته ویلی شو، یعنې که څوک پښتو هم نه پوهېږي او دغه بیت واوري طبعا ورته منتظر کېږي او ورته متوجه کېږي چې دا له نورو خبرو بېل دی او دغه یو غږ پکې ډېر دی. اوس په دې کې جناس یا تجنیس صنعت دا دی چې یو غچ دلته یاد شوی د غچ غچ دا د مرغیو د غږ معنا لري، او په عین حال کې هغه بل غچ بیا د انتقام معنا لري. دلته دا ظاهرا او لفظا یو ډول لیکل کېږي مګر معنا یې بېله ده. دغه ډول چې کله شکلیات مشترک وي او معناوي بېلې وي، دا پخپله د انسان په ذهن او د انسان په عواطفو د انسان په زړه اغېز لري او د فکري تحرک سبب کېږي. ته داسې جملې او کلمې اوري چې هغه په شکل کې یو ډول وي خو معنا بېله بېله راته دای کوي، نو دا پخپله یو بلاغي اغېز لري او دا په بدی کې تشریح کېږي، خصوصا د بدی په لفظي صنایعو کې راځي چې موږ تاسې جناس بولو. دغه ډول د سجه یادونه وسوه، سجه بیا په اصل کې د کوترې اواز ته وایي، او د کوترې اواز یا د هر بل مرغه اواز د خلکو اغېز لري. یوه وجه یې دا ده چې په هغه کې داسې څه موږ اورو چې هغه یو له بل سره ډېر ورته دي. دغه د کاروان صاحب د غزل مثال ما ووایه، د بیت مثال، په دې کې هم موږ هغه سجا تطبیقولی شو او هم تجنیس تطبیقولی شو. عموما د لفظي صنعتونو هغه ټوله اتکا دا ده چې په الفاظو کې راظاهرېږي، له معنوي صنعتونو سره یې تفاوت همدغه ده. او هغه بلاغي غرضونه خو مو ویل چې د خلکو په عواطفو او احساساتو اغېز لري. او دغه یو بله خبره سم یېره نسي، اقتباس. اقتباس داسې دی چې دا پخپله یو لفظي صنعت دی، د یو بل چا خبره داسې رااخیستل چې د خپل کلام جز وګرځي، همدې ته اقتباس وایي. اوس مثلا د یو شاعر نیمبایتي یو څوک د خپل نیمبایتي جز وګرځوي او داسې وګرځوي چې هم یو لوستونکي ته هغه خوند راته دایي کې او هم یې دلته په یوه نوې بڼه وویني. لکه موږ چې په زراعت کې مثلا د یوې ونې خاخ راخلو، په بله کې داسې پیونده اوس له دغې ونې سره هم بس په ګډه باندې میوه ورکي، نو د اقتباس خوند هم په همدغه ډول کې داسې یو څوک د بل چا نیمبایتي یا کلام مثلا داسې هم کولای شو چې د نثر یوه برخه یوه ټوټه یو څوک راواخلي په شعر کې داسې پیوند کې د نوي کلام برخه وګرځي، او دغه ډول د یو چا شعر راواخلي په نثر کې داسې ووبي یا یې داسې پیوند کړي چې د نوې ښکلا د ایجاد سبب وګرځي. ځکه خو دغه موږ بدی نوي شي ته وایو او د بدی هدف دا دی چې دغه خبره له زاړه حتی شکل یې ورنوی کړي او په معنا کې د نوښت سبب وګرځي.
مننه عزیز صاحب. حسنی تعلیل، تلمیح او مبالغه د بدی په معنوي صنایعو کې حسابېږي، نور کوم ادبي صنعتونه د بدی په معنوي صنایعو کې راتلی شي؟
لکه تاسو څنګه یاد کړل حسنی تعلیل او دا نور دا په مانوي صنعتونو کې راځي. دغه ډول ایهام یا توریه هم په مانوي صنایعو کې راځي. ایهام یا توریه داسې لفظ یا عبارت یا یو جمله داسې دوی معناوې ولري، لري معنا او نږدې معنا. اصلا هدف لري معناوي مګر ظاهرا لوستونکی لکه ورباندې تیر سي وزي نږدې معنا واخلي. دغه ډول طباق مقابله یا حسامیزي دا ټول د مانوي صنعتونو په ټله کې راځي. اوس مثلا د مقابلي صنعت په باره کې که زه درته وایم، دا داسې یو مقابله، داسې یو صنعت داسې په هغه کې په ترتیب سره بېلابېلې معناوې راسي او لکه یو د بل په مقابل کې درېږي داسې راسي. اوس مثلا که ناسته یاده سوې بیا ولاړه یاده سي، که مثلا خوب یاد سوی وي ویښه یاده سي. د استاد پسرلي یو بیت دی، وایي: ساقي زموږ هم زده ده د مستۍ ناسته ولاړه، مینا ته به پرېوزم او ساغر ته به درېږم. اوس ګوره، مینا ته پرېوتل او ساغر ته درېدل، مینا د ساغر په مقابل کې او د درېدلو په مقابل کې پرېوتل، دا ډول مثلا په متونو کې سړی ډېر تطبیقولی شي. موږ په دیني متن کې مثلا په قرآن کریم کې هم د تطبیق مثال نست، دغه ډول په حدیثو کې. یعنی دا یوازې دا صنایع د دې لپاره نه دي یوازې شعر ورباندې ښکلی سي، بلکې دا د عامو خبرو د ښکلا لپاره هم د دې سبب ګرځي. که څوک دغه صنعتونه وکاروي عامې خبرې هم ورباندې ښکلې کېږي. یعنی موږ هغه خلک چې موږ یې خبرو ته خاندو یا په حساب ټوکیان دي، ټوکیان هم له بلاغي صنعتونو صحیح استفاده کوي، ځکه موږ خندولای سي او موږ هر چا ته نه خاندو. موږ ځکه هر چا ته نه خاندو چې موږ د موږ هغه عواطف او احساساتو ته حرکت نه سي ورکولی. په ټوله کې د صنعتونو بلاغي که د بدي صنعتونه دي، دغه ډول که د بیان علم دی او که معاني، د دې هدف دا دی چې د انسان هغه ولاړ عاطفي حالت ته حرکت ورکړي. ځینې شعرونه موږ ته ځکه خوند نه راکوي سي حالت ته دغه قوت نه وي پکې. د یو ایراني نقاد خبره ده، هغه وایي سي شعر باید یا لکه ګرمي یا لکه سړي اوبه داسې وي سي په چا یې ور وشیندې هغه باید خبر سي. داسې نه وي لکه ملایمې اوبه سي چا په ځان باندې ورتوی هم سي خبرېږي نه. نو د شعر د قوت لپاره دغه شیان ټول وسایل دي. یوه بله مغالطه چې موږ پکې ونه لوېږو په لنډ ووایم، هغه دا داسې یوازې دا نه څوک ووایي ما دا صنعتونه کارولي دي نو د ما شعر یا نثر ته دې ښه وویل سي. نه، دغه ټول وسایل دي، دا تا کارولي دي د څه لپاره دي کارولي دي. په دې باندې موږ یو شی تشریح کوو. که د تشبیه په باره کې زه ووایم، د شاعر کار دا نه ده چې دی ووایي بالفرض د موږ کور لکه د تاسې کور داسې دی. د شاعر کار دا هم نه ده چې ووایي جانانه دغه سترګه دي لکه دغه بله سترګه داسې ده. یا مثلا فقط دا خبره نه ده شاعر د خلکو ته دا شیان تشریح کړي چې دغه او دغه سره ورته دي. نه، د شیانو د مشابهت بیان د دې لپاره دی چې تر شا به یې یو بلاغي غرض وي. ته به په مشابه باندې په مشابه بهي باندې مشابه تشریح کوې او په داسې شکل به د هغو ترمنځ هغه د مشابهت ټکی پیدا کوي چې هغه د خلکو هغه ولاړ عاطفي حالت ته او د ذوق هغه ولاړ حالت ته، یا د ذوق هغه ولاړو اوبو ته یې ډبره ورغورځوي او هغه په تحرک راولي او هغه خوند ایجادوي، هنري لذت ایجاد.
عزیزي صاحب، د بدی علم د عباسیانو د دورې محصول ګڼل کیږي، خو دغه علم پښتو ته څنګه راغی؟ او بل یو مسله دا هم چې په تیرو بحثونو کې یادونه وشوه چې ځینې ادبي صنعتونه که څه هم پښتو ته راغلي، خو هغه د پښتو جامه نه ده ورغوستل شوي، یعنی کټ مټ راژباړل شوي. یو څو هماغسې مثالونه له ورته پیدا شوي او هماغه مثالونه دي چې تر اوسه پورې تکرارېږي. نو له دغه اړخه څومره هغه د پښتو، نو له دغه اړخه د بدی په اړه څومره د پښتو له روح او روان سره برابر بحثونه شوي؟
د بدی په باره کې خو دا اسانه ویل کېدای شي عربو ایجاد کړه، عبدالله بن معتز د دې علم بنسټونه کېښودل. دغسې نورو علماو کار ورباندې وکاو او ادب پوهانو کار ورباندې وکاو. پښتو ته هم بدی د شاعرۍ او د نورو هنري صنعتونو تر راتګ وروسته راغلی ده. تکسي اول دلته شعر راغلی ده، اول مثلا نثر لیکل سوی د ورسته ورسته خلق متوجه سی د داولی یو فن په شکل یا دی ویلم په شکل تشریح نکړای شو مثلا یو لار بعد موجوده ویل کا په واوره کې لومړی سړی تیر سی بیا نور اسانه تیر دی سی په یو مثال تاسو اشاره ورته وکړه دا د کوس موږ یو چا د خیرات جامع غوستي او چا په خپل جوړی کړی وی نو څونه زیات تفاوت دی وی یو بیت رایات سو لتاسی می اوریدل یو وای د خیرات یو جوړه می وفغاړه دا چې ما باندې وګده و زمانه و نو د موږ په فنونو کې یو څه خپل خلا او تز بیا هم تنګار کوم سکار په کار دی موږ په بدی کې دا د پانتونونو کې چپټرونه د پدې تدریسي دغه ډول کتابونه به هم پښتو کې ور باندې لیکل شوی دا سې کتاب چې پښتو کې زوست ستپلن حواله ورکړم ذهن ته نه راځي خو دا سې متفرقه مې لیدلې مثلا په چپټرونو کې ځینو کتابونو کې چې په دې باندې پښتو کې هم بحث شوی خو یو شبیه هم زوایم سې موږ ته لیک دغه دی بلاغي علوم او کټګورایزیشن هم پکار دی چې اول صحیح بیان تشریح سي بیا معنی او بیا بده ځکه دا یو بل سره داسې زنجیر دی کړیو غوندې رابطه لري که اوس په فرض یو څوک په تشبيهات او ډیر ژور پونه سي هغه په حسن تحلیل باندې هم اسانه سر نه خلاصولای نو په پښتو کې یو څه کار سوی د سړی به ډیر ځان په شکایتونو نه مخته کوي خو له واقعیت هم سترګې نه سپټي دا سوال د مو کټګورایزیشن لیکستون زلري دویم دا چې د پانتون له محصلینو سره زه تر ډیره وخت کېدلې ما خو یی فقط څو مثالونه تر ډیره حد تر لاسه کوي بیا باید پنځان کې ما هغه مثال راوړي دا خپل دا سی ویلم د مثالونه خو باید نوې سی او لکه فرمول دا سیس د نس ممکن موږ نور صنعتونه د وخت تیرې دوه ایجاد کړای سو کشف کړو نو دا تاسو نه کیږي سی اوس فقط دغه تر څلور صنعتونه تکینو او دا د لوی مثال سره په خلکو تطبیق کړو ممکن موږ نوې کولای کشف کړو ځکه موږ د کشف کړی سی موږ د همدغه د خیرات په جامه کې ګرځو خپل جامه جوړول او خپل ساز جوړول د خپل سیمه هغه ریواج کې ساتل خپل ځخ کې عملي کول نو لا د خپل سبب ګرځي او لا د خپل سبب ګرځي
افغان شاعر د یاسین غنجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي اوس هم زړه په وطن پسې خوږیږي ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي د یاسین غنجان څخه باندې نیمه پیړۍ وړاندې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په زاړه ښار کې زیږیدلی لومړنۍ زده کړې د ګردیز ښار په تجربوي لیسه کې او له نهم تر دولسم ټولګي پورې بیا د دغه ښار په عبدالحی ګردیزي لیسه کې کړي دي لا د یاسین غنجان سره زموږ همکار مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
انجان سپ تاسو مل کده نور افغانانو په سیر له وطن کډوال سوی یاست نو چې کډوال سوی یاست شاعری کوي
د ما د ماجرت تقریبا دیش کاله پوره کیږي او د ما اکثریت شاعری چې ده په ماجرت کې شوې ده ولې چې دیش کاله ډیر عمر ده نو اکثریت شاعری مې هم دلته کړې ده
ښه تاسو چې دومره دراز عمر په کډوالۍ کې تیر کړی دغه کډوالۍ تاسو په شاعری اغیزه کړې ده
په شاعری باندې خامخا اغیزه لري ولې چې انسان د محیط تابع ده نو چې چیرته وسیږي خامخا به هغه محیط هغه ماحول ور باندې تاثیر لري د ما په شاعری هم ډیر تاثیر کړی ده خو د ما شاعری چې ده البته که جسمن دلته یم روحن په خپل هیواد کې یم روحن دلته نه یم نو کله چې زه څلیکم تصویر هغه د وطن مې وي د دې ځای نه وي را سره د ما ذهن کې خپل وطن ترسیمیږي او خپل وطن په اړه باندې فکر کوم او د وطن په اړه باندې شاعری کوم د نه انکار نشم کولای چې تاثیر به نه وي کړی خامخا تاثیر لري
تاسو یو خبره کوي چې تاسو روحن په خپل هیواد کې یاست او جسمن مسافر یاست خو یو ځای مو لیکلی چې په زرو دیش مې د کور کرایه زرد او بو او زرد اور کرایه د تګ را تګ هم د زرګونه خرڅې زرګونه هم را باندې پور کرایه خندا به خبري په خلورا سکله رنگ د انسان کړي لکه سکور کرایه د جلا وطنۍ ترڅنګ مو دغه کرایو او ګرانیو شاعری څومره غزمنه کړي ده
نو خامخ په انسان باندې تاثیر کوي، بے تاثیر نشي پاتې کېدلی، ځکه چې موږ په همدغه ټولنه کې اوسو چېرته چې د قیمتي په نورو ده، په موږ هم همداسې ده.
زه چې د پښتو او اردو ژبو د شاعرۍ مطالعه کوم، پښتو سخت ستوخه او شډله، خو اردو یا هندي شاعري یوه اندازه نازکه او مینهناکه ده. کډوالۍ یا په ټوله کې هندوستان هیواد ته ستاسو تللو ستاسو په شاعرۍ او یا هم د شاعرۍ په موضوعاتو کې تغیر راوستی ده؟
ډېره مشکله پوښتنه تاسو کړې ده. زه حقیقت درته وایم، لزړن درته وایم چې زه تر اوسه پورې هم په خپله شاعرۍ یا نه پوهېږم چې ما څه لیکلي دي او څه ولې مې لیکلي دي، خو لیکم یې. هر وخت چې شعر راغلی ده لیکلي مې دي مات ګوډ، او یاران د خدای ژوندي لري، ډېره مینه راکوي، او د ما مات ګوډ اشعار دوی قبول کړي دي. د ما په شاعرۍ کې زه ډېره البته مطالعه نه لرم، ولې نه لرم چې زه خو په کاروبار کې مصروف یم. سهار لاړ شم کار ته، تقریبا شپې راځم لس بجې، لس نیمې بجې کور ته را رسېږم، نو د مطالعې په نوم هیڅ نه لرم. او دا د پښتو شاعري یو نیم غزل چېرته کله فیسبوک کې ولولم، او چې وخت را سره پیدا شول یو دوکان کې ناس ناس یا په لاره کې چې تګ را تګ کوم. نو هندی او پنجابی شاعری میں ہم لگا ڈیرا کلا کلا ترنا ترگتی رشی ویل والا میں خوز فکر نہ کوم چے ما پ شاعری پ ہندی سب کوم تاثیر کڑے وی. البتہ زدا مہارت نہ لرم، ما مخ کیا زو کہ پتی مفہوم نہ پے گم جے چ لکما آیا ما سمجھ گل دیو کا غلط میں نکلی دی، خو بیا ہم دا باور لرم خواخا یو چنا چ تاثیر بھی کڑی ولے چے ز تمام اورس کے جبا ہندی استعمال ہم ہندی خلق سر ہندی لگے گا. پختو خو نہ دتا ریڈیو پختو شتا نہ ٹیلیویژن پختو شتا دو، نو دی وجہ نہ شاید څه تاثیرات پکې وي، یو خو ډېر کم وي دومره زیات نه.
تاسو چې هندي او یا پنجابي شاعري لولئ، نو بیا هندي او پنجابي شاعري هم کوي؟
تاثیر صاحب، زما شاعري خو تقریبا مبالغه بنه وي چې وایم چې 99% پښتو ده، د 1% به شاید هندي یا پنجابي به شاعري کړی وي. تر اوسه پورې پښتو سره علاقه مې پښتو سره ده، او ورته د مې وطن شبه ده، نو په پښتو ژبه ما شاعري کړې ده او کومه.
هلته په هندوستان کې تاسو کله کله مشاعرو او یا هم ادبي غونډو ته ځئ او یا خپل هم مشاعرې جوړوي؟ ځکه هندوستان یو ډیر ذوقي واد دی، دلته هم ادبي او فرهنګي هڅې ډیر شي تیز روان دي.
بدبختانه د دې سوال په جواب کې باید وایم چې هندوستان کې افغاني ټولنې تر اوسه پورې هیڅ یو کلتوري یا فرهنګي ټولنه نه ده جوړه کړې، او لکه ما مشاعره تر اوسه شوې ده. د دېش کال زدل ته اوسېږم، البته سفارت کې هم ډېر لوی امکانات موجود، خو د سفارت له خوا هم کومه مشاعره نه ده شوې تر اوسه پورې. ما ډېرې هلې ځلې په دې حق له وکړلې چې نوی نوی ماجر شوم، دو نوي کال کې لاغې درې نوي کال کې زه چیرته چې په نوم افغان یا پښتون اوسېده، زه هغه ته ورسېدلم. مثلا راجستان، ګجرات، بمبئی، کلکتا، هلته مې خلکو سره ولیدل. حتی زه د خدای بخلی پاچا خان صاحب لمسی چې د لالا جان خان صاحب لور ده، هغه مې په کلکتې کې آدرس مې پیدا کړلو، هغې کرم ورغلم. نو هغې سره ما دا موضوع شریکه کړله چې دغه یوه فرهنګي ټولنه باید موږ ولرو په هندوستان کې، کلتوري ټولنه، او افغانستان او د هند د کلتوري ګډه کلتوري ټولنه هم کېدای شي چې موږ رامنځته کړو. خو لیکن هغوی هم خپل مجبوریت را وړاندې کړل، وایي دلته افغانان دا شی نه خوښوي او نه یې غواړي، نه دې ته آماده دي. تر اوسه پورې متاسفانه چې دلته هیڅ هم نشته دي.
انجان صاحب، جلاوطنۍ انسان ضروري ظاهره خبره ده چې دغه درد به تاسو هم ضروري، نو په پام کې لرئ یا مزړه غواړي چې وطن ته راسي، دلته ژوند وکړي او خپل شاعري ته دوام ورکړي؟
هیله کوم چې وطن کې خدای آرامي راولي، خوشوند شي، بیرته موږ ته د زمينه مساعده شي چې موږ خپل خورینو کوټړې ته لاړ شو. اگر چې موږ دلته خو سری کورونه کې ژوند کوو، سم په خو کورونه برق سلر وي سات او هرڅه، خو بیا موږ هم زړه موږ خورینو کوټو کې ده، هغه خاورین کلو کې ده. نو هیله ده چې وطن آرام شي او بیرته خپل ځای باندې میش شو او خپل کلتور او فرهنګ سره بیا وصل شو.
ستاسو تر څنګ ستاسو په کورنۍ کې نور څوک هم پښتو وایي او یا شاعري کوي؟
بدبختانه چې زه هم د همدې سوال جواب څخه ډیر هیریږم، او د دې بدبختۍ څخه ډیر ځورېږم چې زه دغه مهاجرت کې لمانه خپل ژبه تقریبا لاړه ده. د ما مشر دوی پښتو پیږي، زامن مې ټول په پیږي، خو بشر دوی مې هم پښتو ویلې شي، همې خبره تکلم په کولې شو. کشرای چې دا صرف فارسی باندې پیږي، پښتو نه پیږي، او هغه وړو کې چې دا خو به پښتو نه زاو. د ما نور ما فامیل چې دا پښتو باندې نه پیږي. البته یو زنه د ما په څیر په زرګونو کسان ماجرین د دې بحران سره مخامخ یو، او دغه بدبختی د موږ د غاړې هار ده اوس. نو نه پیږو چې ترڅو به یې ده، آیا د موږ راتلونکي به څه وي، دا هم نه معلومه. د تاسو سوال په جواب کې د بل برخه کې باید وایم چې ما په کور کې بڅوک شاعري نه کوي سوای لمانه.
تاسو شاوخوا له تیرو څلوېښتو کالو څخه په بېلابېلو ژبو شاعري کړې، تر اوسه پورې د حکومتونو او یا هم ادبي فرهنګي ټولنو له لورې ستایل سوي یاست او یا هم کومه جایزه یا ایوارډ درکړل سوی ده؟
مننه تاثیر صاحب، البته ما شاعري د وطن د خلکو لپاره کړې ده او کوم به، خو تر اوسه پورې د یوې ټولنې لخوا چې نړیوال زرغون په نوم یادیږي، نړیوال زرغون خان لخوا ما ته یو مډال چې البته مرکز په کالیفورنیا امریکا کې دی او ښاغلی عاشق فنا صاحب مشر دی، عاشق فنا صاحب لخوا دغه مډال ما ته په جولای 2018 کال یعنی تیر کال د جولای په میاشت کې دغه مډال ما ته راکړل شوی ده. دغه د ما اولین اوارډ ده. له دې نه پرته هیڅ نه تقدیر نامه، نه تحسین نامه، نه مډال، هیڅ شی هم نه د دولت لخوا راکړل شوی دي او نه د کومې ټولنې لخوا.
تاسو د پښتو ترڅنګ په ځینو نورو ژبو خبرې او مطالعه کوئ، نو د پښتو او نورو ژبو ترمنځ د شاعرۍ توپیر سته او کنسته؟ کسته هغه څه ده؟
کچیرته مونږ د هندي شاعري او پښتو شاعري پنجابي شاعري مطالعه کو ډیر تفاوت سره نه لري. په هندي یا پنجابي شاعري کې دینی مذهبي رنگ یا د هغه سه جمله په شاعري کې هیڅ شاعر نه استعمالوي چې چاته نقصان ورسیدی، چا په احساساتو باندې تاثیر وکي یا د کوم مذهبي اړخ ورکی، دا شاید ته ما تر اوسه پورې نه ده لیدلې. هندو، سیخ، مسلمان، عیسوي ټول بس هغه واقعات او موضوعات دي لکه مینه شوله، لکه د وطن سره مینه ده او نور مینې دغسې ده. خو په پښتو کې معمولا ما دا شاید ډیر ځله لیدل دی، یو ځل نه تکرار نه ګورم چې مسلمان کافر، یعنی توهین نورو ته حتمی او ضروری ده. په اکثر شاعرانو کې د اکثر شعرونو مالوستری دي یا الولما.
انجان صاحب ډیر مننه، تر ډیره مخه چې خدای پامانی واخلو، غواړم چې یو غزل درڅخه واورو.
تندای بورین کړو یو او بل بخندو نورمون، د مینې ژوند په محبت به تیرو نورمون، تمرور زمرور یو مونږ ټول مرور، یارانو بس ته دا دستور بو ما تاو نورمونگ، نسو لمند امن تنگ جنگ تا اورا چاو پودا گوایو، عالم طول بخبر او نورمونگ، نوی زمان ده نوی سوچ ورطا پکار ملگرو، قدم پلور دا بریا او چا تا او نورمونگ، بدرنگی دیر شوا انجانا نورا بس دا کنا، بدرنگی دیر شوا انجانا نورا بس دا کنا، از غیری بول دی وطن گلان کرو نورمونگ، از غیری بو لده وطن گلان کرونو را مونگ، تندی باورین کرو یو ابل بخندونو را مونگ، دمین جوند پا محبت با تیرو نو را مونگ.
پا کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی. یو کتاب لرونکو وایي د پخوا په پرتله پیرودونکي هم نیم په نیمه راکم شوي دي. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پوهنتونونه هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو، ورسره سم د کتاب لور هم کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب لورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل دی چې د مطالعې دود یې پیکه کړی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته، خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پیکه سوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري، ډیری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري. خو ډیری نور ځوانان چې مالي امکانات لري، هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډیر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیات دي، اما له مطالعې سره یې مینه زیاته. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي، هلته د کتابو بیې نسبت ډېر لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نشو کولای سي په هر شکل باندې کتاب پیدا کړو او هغه په اتاق کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده چې هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو.
مخکې وختونو کې مطالعه سخته وه، د مطالعې اسباب سخته وو، دې ترڅنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت کې مطالعه اسانه شوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای شي له مطالعې څخه وی بل خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا ترڅنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوا یې کاروبار ډیر کم سوی او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. دی وایي د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل سوي.
وایي اقتصاد ضعیفه دی نو اوس په دې خاطر وایي بیخي اوس یې بیخي نه کې ډیر کم سوي دي، یعنی زموږ پروش و د په اصطلاح د مطالعې کچه ډیره ضعیفه سوې ده په دا وروستي دا تحولات چې راغلل بیخي تقریبا 50% زموږ په دغه کې کمبود راغلی دی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړی او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود راژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالۍ لا زیاتې کړو او په دې برخه کې انشاءالله ډیر کار ته متحد یو او پلان لرو چې په لن راتلونکي کې د مطالعې د دودولو لپاره نورې سیالۍ جوړې کړو تر څو ځوانان وکولای سي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅېږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون راهیسې چې په ټول هیواد کې د شپږ میاشتو لپاره دولتي پوهنتونونه تړل سوي وه د کتاب لوستلو ترڅنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سوړ سوی چې له امله یو شمېر کسان بیکاره سوي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 7.5
ترنو اوریدونکو د ازادي رادیوي مجلې د پایشي بي دي د خبرونه د نذیر احمد نذیر په یو نظم چې اوس مه هېر د نوميږي پای تر سبو تر بلې خبرونه خو وخت ولري. زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانہ وا چې می سر لست زایا ماتو، زمانہ وا چې د کلی د نفرت وم، زمانہ وا تر هم را باندې قاتو، زمانہ ورانه لوب زیګی دلې، زمانہ وا چې روان وم یا بم لاست وم، زمانہ وا کلی ور ناخستو، زمانہ وا کلی ور ناخستو، زمانہ وا د شیطان پلکی ناست وم، زمانہ وا چې بدای رات حیران و کرمه می گرد تنش وای رسیدلای، زمانہ وا چې بدای رات حیران و کرمه می گرد تنش وای رسیدلای، زمانہ وا د خوخیو باچا زوم حسائی می درد تا نشوی رسیدلی، زمانی ناخا دی چکانی را وکڑی، ماشوم تو بی لما واخیست زی لوی کڑم، او لما نی سپیچلی دوڑی توی کڑی، زی لوی کڑم پخاو بدی پوی کڑم، زمانی دا خدای پا دوم را دیر مخلوق کی، زما زړه زما په خپل کلی کې بند کړ، زما زړه یې د یوې ښکلي واک کې ورکړ، د هغې ښکلی وجود یې ما ته قند کړ، زمانې موږ لکه دوه شونډې نږدې کړو، زمانې په موږ د عشق سور او تال جوړ کړ، زمانې موږ لکه شپه ورځ نږدې کړو، زمانې په موږ میاشت جوړه کال جوړ کړ، موک ده هغه زمانه دوه مینانو چې رسوا شو هنګامه وخ پرېدلا، موک ده هغه زمانه دوه مینانو چې رسوا شو هنګامه وخ پرېدلا، موک ل یو بل ورو ورو جلا کېدلو، موک راتلون کې زمانه په خوب لیدلا، موک راتلون کې زمانه په خوب لیدلا، زمانه وا چې ل یو بل جلا شو، زمانہ وا چې پزړه مو زخمونه، زمانہ وا دا زخمونه ورو ورو روغ شول، زمانہ دا
چې تیر شوی دی کلونه، زمانه ده چې اوس ټول زخمونه جوړ دی، خو تر اوسه دې ښکاره داغونه پاتې. کله کله چې را یاده شي را ویښ شي، په زړګي مې دي ویده دردونه پاتې. زمانه به خپله وران کارونه سم کا، زمانه به دوامدار دردونه کم کا. زمانه ده د زخمونو رغون کې، زمانه ده د دردو ویده کون کې. زمانه ده د زخمونو رغون کې، زمانه ده د دردو ویده کون کې.
Thank you. خپل قسمت تا ګورم دا خوب نارښتیا کی ستا بهار دان دانویز ما بلاس ندرسی سوی پردیشوے ستا بسری اوخ کی تو ہی گی تش بنم د جہانی وی نور بختم افسانہ تش بنم د جہانی وی نور بختم افسانہ تش بنم د جہانی وی نور ختم افسانہ